تنیهای شما هم بخش عمده برنامه خواهد بود، با ما باشید.
بله، اوس چلور بجیدی لمره توجه کرید افغانستان او نړۍ خبرونه ته. افغانستان خبرونه رحمت الله افغان بندی کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي، او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په نوي کال کې د داعش ډلې په وړاندې لازم تدابیر لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی.
دا اوس په اسلام آباد پورې اړه لري. هغه کسان چې د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي باید ورباندې فشار راوړي. پاکستان په ټولو څلور راړخیزو غونډو کې ژمنې کړي چې باید خپلو ژمنو ته صادق پاتې شي.
دا په داس حال کې د چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمي ارنن په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د خبرې به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر و، اوس د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مونږ خوشبینو، خدای دې وکړي چې دا پلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره، او هغه څه چې د افغانستان ملت غوښتنې لري او د افغانستان خلک غوښتنې لري.
ښاغلی حکمتیار، ښاغلی مسلمیار همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو ترمنځ له تېرې پنجشنبې راهیسې په کابل کې د سولې خبرې پیل شوې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په نوي کال کې د داعش ډلې په وړاندې لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1994 کال کې له داعش ډلې سره تړلي نږدې 2000 جنګیالیو ته تلفات اوښتي.
ډېر محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال ماف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. خیزش افراد یا پاڅون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
په ورته وخت کې د ننګرهار خلک هیله څرګندوي چې راتلونکي کال به حکومت د داعش ډلې په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه په استنبول ښار کې په یو ځانمر کې برید کې لښته لږه څلور کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د استنبول چارواکي وایي نننۍ چاودنه د ښار په مرکز کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې شوی ده او د ځینو ټپیانو حالات خراب ښودل شوی دی. په سیمه ییزو ټلویزیونونو کې د پیښې تصویرونه ښودل کېږي چې د پولیسو هلیکوپټرې د سیمې پر سر ګرځي. د ترکیې دوګان خبري اژانس راپور ورکړی چې په ټپیانو کې 3 تنه اسرایلي وګړي هم شته. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې یوې موټر بم چاودنې 13 تنه وژلي وو. تر هغه درې اونۍ وړاندې په همدې ښار کې په ورته برید کې 9 تنه وژل شوي وو. د هغو دواړو بریدونو مسؤلیت د منسوي کردستان کارګر ګوند څخه یوې بلې بېلې سوې ډلې په غاړه اخیستی دی. د فلای دوبای هوایی چلان یوې الوتکې نن د روسیې په جنوب کې د راستوف اودانو هوایی ډګر کې د کښېناستو پر مهال ټکر وکړ. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوئنګ 1 الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 55 مسافر او 6 تنه عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د فلای دوبای اجرایي مشر غیث سول غیس نن له دوبۍ څخه په یوې ویډیویي وینا کې د دې پېښې له کبله خوښ شنو شوده.
It is with deep sadness that our flight from Dubai to Rostov
دوی په ډېر خوشنۍ سره نن سهار زموږ یوې الوتکې چې له دوبۍ څخه د روسیې راستوف اودانو ته روانه وه د کښېناستو پر مهال ټکر کړی دی. ټولو هغو کسانو ته چې په الوتکه کې وه دعا کوو او کورنیو ته یې تسلیت وایم. موږ به تر خپله وسه له هغو کسانو سره چې له دې پیښې اغېزمن شوي دي مرسته وکړو. د راستوف چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې دا پیښه د خرابې هوا له کبله رامنځته سوې ده. دغه راز د راستوف اودانو هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغه هوایي ډګر چارې د 24 ساعتونو لپاره ځنډول سوي دي او له وړاندې پلان سوي پروازونه به د نورو ښارونو لکه سوچي، کرسنودور او منرالني په هوایي ډګرونو کې تنظیم سي. دوی وایي مسافر به د مځکې له لارې دغو ښارونو ته ورسول سي. د فرانسې ولسمشر وایي په بلجیم او فرانسې کې د تروریزم په تړاو ګواښونه اوس هم په لوړه سطحه کې سته. فرانسوا اولاند د بلجیم له صدر اعظم چارلز میشل سره پرون په برکسل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې دغو بریدونو ټول عاملین باید ونیول سي چې د نومبر په میاشت کې د پاریس په بریدونو کې لاس درلود. دوی وایي موږ باید ټول هغه کسان چې دغه بریدونه تنظیم، رهبري او یا مجاز وګڼل پرته له دې چې د تحقیقاتو په اړه نور جزئیات ورکړو باید ونیسو. دوی تر هغه ډېر زیات دي چې موږ یې وړاندې فکر کاوه او یا مو پېژندلی وه. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د صالح عبدالسلام په نوم یو کس چې د پاریس په بریدونو کې په لاس لرلو تورن و له څو نورو مشکوکو کسانو سره څو ورځې وړاندې په بلجیم کې د ځانګړو تصفیوي عملیاتو پر مهال ونیول سو. د کرکټ سلګونه مینوال به نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام سیالۍ ننداره وکړي. دغه لوبې په کلکتې کې کیږي. دغو د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو او سیالانو تر اوسه په خپلو کې درې ځلې جګړې کړې دي. ځینې وختونه د دوی ترمنځ شخړې د دې سبب کیږي چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې لوبې هم ونه کړي. د نننۍ لوبې د امنیت خوندي کولو لپاره د کلکتې په ایډین ګارډن په نوم سټډیو کې زرګونه امنیتي ساتونکي ځای پر ځای سوي دي. تمه ده په دې لوبې کې ډېر کم شمېر پاکستاني نندرچان برخه واخلي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوبې میدان له درمسالا څخه کلکتې ته بدل سو، نو له همدې کبله د ډېرو نندرچیانو په سفرونو کې خنډ رامنځته سو. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو ایراني لاسله امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له کوم تور پرته په تهران کې نیول سوي دي. د سیامک نمازي چې یو سوداګر دی کورنۍ وایي نوموړی په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې پلار یې 80 کلن باقر تېره میاشت نیول سوی و. ګمان کېږي چې دواړه به د تهران په ایوین نومې زندان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کربي ویلي چې د دې پېښې له کبله سخت اندېښنه لري. دوی وایي دوی د دغو کسانو په وړاندې د کوم تور په اړه معلومات نه لري. د سیامک ملګري وایي نوموړی یو سوداګر و او په سیاست کې ښکېل نه و، خو یوازې پر ایران د درملو د پلورلو په برخه کې د بندیز د ختمولو لپاره د ایران او واشنګټن ترمنځ هڅه کوله. باقر نمازي بیا د یونیسف یو متقاعد چارواکی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجيبې زمات خاور.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12.2 درجه. په هرات کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په کندهار کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړه درجه 21.6. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 21.1. په ګردیز کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14.3. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 14.8. اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم تا یک ساعت دیگر در رابطه با تحولات مهم سال 1394 خورشیدی بحث میکنیم. امروز آخرین روز سال 1394 خورشیدی هست و پیش از پیش نوروز سال آینده را هم به شما تبریک میگویم. در مهمترین رویدادهای افغانستان در سال گذشته میتونیم از اعلام خبر مرگ ملا عمر و ایجاد اختلافات داخلی میان طالبان بحث بکنیم. همچنان شمولیت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و موضوع دیگر هم افزایش بیکاری و فرار هزاران جوان به بیرون از کشور و آغاز کار بالای پروژه تاپی و مسائل دیگر که در جریان برنامه بالای آنها بحث خواهیم کرد. البته که نظریات و گفتنی های شما شنونده های عزیز هم خیلی برای ما مهم است و برنامه را رنگین می سازند.
بله، لکه څنګه چې مرزبان سر تصویل دیار لسوا چلور نیویم المریس کال دا افغانستان لپاره لالوڑو جوورو ڈاک کالو پنبی کال کې په تیرو پینزلو سو کلونو کې که مو فکر کردی دا لبنی زل لپاره یا ولایت دا طالبانو لاستو رخی البته دا لندی مودی لپاره طالبانو کندوز دا کندوز ولایت مرکز ونیو او همدرست پنبی کال کې بل مهمه پیشه چه زمازه انترازی اغداده چه دا جولای پا و منیټه دی افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبري وشوه. د ملا عمر مدینه هم تاسو ورته اشاره وکړه. د دې ملا عمر مدینه د اعلان له کبله د طالبانو په منځ کې درزم پیدا شو، ژور اختلاف پیدا شو چې تر اوسه پرې روان دی او د دوی د دوړو ډلو ترمنځ خونړۍ جګړه وشوه. همدارنګه یو بل پیښه چې په دې کال کې وشوه د داعش سر راپورته کول دي، خصوصا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د داعش رامنځته تګ له کبله په ننګرهار کې خونړۍ جګړې وشوې چې تر اوسه پورې هم لا پای ته نه دي رسیدلې. نو له درنو میلمنو څخه به وغواړو چې هغوی په دغو پیښو رڼا واچوي. دا پیښې د افغانستان لپاره څومره مهمې وې دي او په دې خبرونه په پای کې به په دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي کال ته څومره هیله لري، څه ډول کال اټکلوي چې څه ډول کال به وي د افغانانو لپاره.
بله، و اگر ورزشکارا و دستاوردهاشان هم یادمون نره، کسب مدالهای طلا یا نقره و برنز افغانستان در المپیک جنوب آسیا، راهیابی افغانستان به جام جهانی کرکت 20 آوره که همین حالا جریان داره و البته افغانستان بازی بعدیش فردا برگزار خواهد شد و همچنان رسیدن افغانستان به مقام دوم مسابقات فوتبال جنوب آسیا. تیم فوتبال افغانستان هم همین حالا در قطر است، آمادگی میگیره برای بازی در مقابل ژاپن.
نو په دې سبنی افغانستان یو لوبه په دیارلسو څلور نړیوال جام کې په دیارلسو څلور نیویم کې وکړه، بل لوبه په دیارلسو پنځه نیویم کال کې کوي.
بله،
پر هل ډېر مننه ل تاسو اوریدونکو هم ویل لرو چې د خبرونه په ترڅ کې به ټلیفون راکوي او زموږ له درنو ملمنو څخه به د موضوع په ارتباط یا پوښتنې کوي او یا هم به خپل نظرونه ورسره شریکوي. د سیاسي او حقوقي چارو صاحب نظر او کارپو شاغله دستگیر هدایت او همدارس د سیاسي او پوزي چارو کارپو شاغله اسد الله ولوالجي زموږ ملمنه دي. دوړو تشریف راوړی دی د ازادي رادیو د کابل استودیو ته ورته هرکلی وایي. لمړی شاغله هدایت کتا سو وایست په دغه مسایلو سربیره چې موږ ورته اشاره وکړه، نوري کومې مهمې مسالې په دیارلسو څلور نیوي لمریز کال کې د افغانستان لپاره مهمې وي؟
اون رحیم، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او هم دراز محترم ولولجی صاحب ته دلته چې ماسک میز کې د احترام وړاندې کوم. لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په لنډی سره سره د په تیر کال کې ډېرې لوړې ژورې او ډېرې جدي لوړې ژورې په افغانستان کې پیښې شوې دي او د افغانستان خلک د هغه د ترخو او د خوږو نتایجو شاهدان دي. چې په عمده ډول کېدای شي دغه مسایلو په څنګ کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، دې ته هم اشاره وکړو چې په مجموع کې کولای شو د سیاسي لحاظ، اقتصادي او نظامي لحاظ دغه وضعیت د یو تیر کال تحلیل کړو. او که په لنډیز ډول د سیاسي لویو پیښو او لویو رویدادونو او لویو ستونزو ته او پیشرفتو ته که اشاره وکړو، په هغه کې ویلی شو دا چې منفی اړخ د قضیې په تیر کال کې دا و چې متاسفانه سیاسي ناانډولي یا سیاسي نسبي بې ثباتي او ناهنجاري په دې کال کې په څلور نویم کال کې هم ادامه درلوده، چې د هغه ډېره زیات منشأ یا هغه مبدا دا و چې په افغانستان کې د سیاسي قدرت تقریبا د حکومتداري د اصولو په اساس د درېو قواو نه په څلور قواو تقسیم شوی حالت دی، چې په حکومت کې تقریبا دوه ګونی حالت د متاسفانه ډېر مثبت نتایج د افغانستان خلک دغه شاهدان نه دي، برعکس د ډېرو منفي حوادثو شاهدان شول افغانستان کې، چې د حکومتداري په برخه کې د افغانستان د حکومت اغیزمنتیا او دغه مؤثریت او د توسعه ډېره جدي مخه یې ونیوله. په حکومتداري کې د اختلافاتو د موجودیت له کبله په مقرره یو کې په اصلاحاتو کې د فساد سره مبارزه کې تقریبا موثر اقدامات شاهدان نو په تیر کال کې ځکه تر اوسه پورې هم وینو چې اکثره ډېر عمده ارګانونه د حکومت د سرپرستانو د طرف نه اداره کیږي چې د سرپرستانو اداره کول خپله د کیفي لحاظه په اداره کې مشکلات او ستونزې زیږوي او زیږولي دي. کارونه یې په ځینو اداراتو کې ټکنې کړي دي، په مشکلاتو مواجه شوي دي. کله چې ادارات خدمات را نه شي کړی په طبیعي ډول ملت د خدماتو نه محروم پاتې کیږي. کله چې ملت محروم پاتې شو نتیجه دا ده چې د ملت او د دولت ترمنځ واټن او فاصله ایجادیږي. د ټولو نه عمده خبره دا ده چې د دغو ناخوالو په نتیجه کې د ملت او د خلکو د وګړو د اتباعو اعتماد په ډیرو زیاتو ارګانونو، خدماتي ارګانونو، دولتي حکومتي ارګانونو، دغه جمله نه تا په پارلمان، په حکومت، په نور ارګانو باندې هم دغه د بې اعتمادۍ بحران ډیر زیات شوی دی. متاسفانه باید ووایم چې په تېر کال کې د دغه ټولو ناخوالو اساسي لوډ او بوج یې متاسفانه ډېر لنډ عرض کوم چې دا دی چې دغه د مسلح قواوو دغه فشار ټول تعامل کړ. دوی په ډېر قوت سره د افغانستان د تمامیت نه، د نظام نه، د حاکمیت نه دفاع وکړه، اما په دننه د نظام کې څه ستونزې او مشکلات وجود لري، ادامه هم لري. متاسفانه په دې بعد په تفصیل سره خبرې وکړو انشاءالله.
متشکر جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. همچنان جناب اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی کابل با خود داریم. ولوالجی صاحب، به برنامه خوش آمدین. حالا میخوام از شما بشنوم که به نظر شما مهمترین و جدیترین تحولات سال 1394 خورشیدی چه بود و چه تأثیرات خواهد داشت و چه پیامدهایی خواهد داشت سر سال 1395؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه هدایت و سلام بر شما. ببین، وقتی که دولت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی به وجود آمد، با یک پراگندگی، با یک یعنی انتخابات خصوصا درست انجام نشد و تفاهم درست ما بین دو رهبر وجود نداشت و اینا خود به خود مشکل ایجاد کردن، علاوه بر مشکلاتی که از دوره جناب کرزی صاحب به میراث مانده بود، این کمک روند کار پروسه را چی ساخت، یعنی ضرر رساند براش. و بعدا ما میبینیم که خصوصا در انتخاب وزیرها، در انتخاب کادرهای سیاسی درست عمیق فکر نشد، خصوصا با جهتداری در این مورد برخورد شد که گپای منفی هسته و موضوعات مثبت ای بود که فرزن اردوی ملی ما، پلیس و امنیت ملی و بعد از خروج قوتهای خارجی تانستن که وظایف خود به شکلی که لازم بود انجام دادن. و ایرم نگفته نمانیم که با خروج یک لک و بیست هزار سرباز، وظایف یک لک و بیست هزار سرباز سر نیروی امنیتی ما بالا بدوش نیروی امنیتی ما گذاشته شد که خیلی مشکل بود و پیشبینی هم میشد که شاید یا نتونن، و ما دیدیم که اینا موفقانه از آزمون بدر آمدن و سقوط قندوز از لحاظ نظامی یه رابطه با این نداشت که این یک در خصوصا در سیستم نظام ضعف وجود داشته باشه، و خود کارمندای محل و ادارچی های محل بودن که مشکل ایجاد کردن و بالاخره تار ایک امنیت درست بگرفته نشد در قندوز و سقوط کرد بر یک مدتی و باز دوباره پس تصرف شد. و از لحاظ منطقوی خصوصا جناب آقای دکتر سیب اشرف غنی در کنفرانس که در اوفا در روسیه برگزار شده بود، در اوجا گفتن که جنگ افغانستان جنگ خود افغانان نیست، در این جای جنگ تحمیل شده و جنگ نیابتی هست با حساب ازبک ها، ترکمن ها و اقوامی که در آسیای میانه زندگی میکنن، یک توریست هایی که از اون طرف از اون طریق اومدن در امنیت افغانستان بر هم زدن و این جنگ باید در این جنگ ما تنها نمانیم، چون جنگ مربوط افغانستان نیست، مربوط چین، روسیه، ایران، کشورهای آسیای میانه هم هست. اگر افغانستان ضرر ببینه و سپذیر شد اون هم ببینه. این یک موضوع خوب بود.
بله دیر زیادت مننه کور بدن. بیا هم وقت لرو تاسو او شاغل هدایت نوبت درکو او گرو چی اوریدون که هم لتاسو سخه د تیر شوی کال په ارتباط سپوختنی لری دوی لپاره کومه مسئله ډیره مهمه ښکاره سوی دی. د اسکایپ له لارې یو اوریدون که لرو لومړی دوی ته نوبت ورکو. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ملمنو سم پوښتنه ده چې تیر کال
بله
شما لطفا از امی کامپیوترتون اگر از طریق کامپیوتر از طریق اسکایپ صحبت میکنین شکل صدایش پخش بکنین یا چیزی که دوباره صدای ما برعکس انعکاس میکنه و به گوش خود ما میرسه ممکن است برای شنونده ها اذیت کننده باشه.
لا سپیکر آواز تیر کی لطفا
سر
مهربانی. بله
زمش ما ول تیر کال پیشو ده ایتلافی حکومت د وسنی حکومت بنیاد و بنسټ ډیر ور کمزورې نه کوي. هغه په دې وجه چې هر څه پر 50-50 تقسیم دي، اردو هم ډیر د کمزورې ښکار ده. د
یعنی د ملي وحدت حکومت په 1940 نیویم کال چې د نن ورستي ورځ د پدې کې نه دی تشکیل شوی، دا خو مخکې کال خبره ده. نو
خیر سیاستونه په تیر کال کې عملي سو.
صحیح. پس
تشکر نظرتان
در دیر قوانونه و نرسول و نظام تا
سیده دیر از یعنی من امنیتی موضوع به هم خبری و کچه دیر لسواد سالور نیویم کال لامنیتی نظرت سنگ کالو اوز پا دی تلیفون لاری آوریدون که و آورو چه چوایی مهربانی که وی سیب.
سلام علیکم بفرمایین رادیو آزادی است.
مهربانی.
بلی سلام علیکم.
بفرمایین صدایتان هم مشنویم.
سیدی کی سیب ده
برات چه بکی از دولت صحبت نیستیم. من میخواستم بگیم در مورد حکومت مشترک کمونی، ما اگر ببینیم در یک سال گذشته در کشورهای دیگری که در ممالک دیگری که هم که حکومت تشکیل میشه در قانون وجود نداشته میباشه یا ساختار جدید میباشه نظام جدید میباشه مشترک میباشه صلاحیت ها چند مشخص وجود نداشته میباشه، معمولا رهبران از کشورها سیاسیون کلان و در جوان از کشورها بیشتر وقت و قدرت و قوت خاص ازی میکنه که یک سال و یک سال و نیم بعد از انتخابات در تشکیل حکومت یک نوع انسجام و همبستگی و یک پاشگی و ثبات سیاسی درونی خود بخواهد ایجاد بکنه که متأسفانه در دولت کنونی به هیچ وجه این کاری صورت نگرفته. یعنی نتونستن یک ثبات سیاسی ایجاد کنن، یک انسجام و همبستگی درونی ایجاد بکنن. یا خود بهتران دکتر عبدالله و دکتر افغانی یا دیگر کسانی در کنار مثلا در شاتفه سلام واسه صلاحیت و قدرت و قوه دارن همشان هرچنو دارن به این اساسه که چنین کاری نگیرم سال آینده هم چون مشخص نیست شاید بعضی کسی تصور بکنن حرف بزنن که سال آینده شاید درگیری سیاسی بیشتر داشته باشه. این آینده چون مشخص نیست سیاسیون کلان ما میبره
زنده باشه سیدی خسن.
در ناکامی ها صد درصد، شکست ها صد درصد، افتا درصد، افتا درصد و در کامیابی ها تا مفرکت ها هم که بیزنس بوده این هم فنداده خیالی بوده و اندازه قابل بحث بوده. مثلا ساپیر مثلا میبینه بحثش نه بسیاری آزوی دیگرش مثلا میکنه کامل خیالی قابل بحث و این دستاور که حکومت نداشته این مفرکت نداشته تا زمان صبات سیاسی میانه برای حکومت میشه
تشکر سیدی
سلامت هستید. من نه کور بدن البته دی تپین علاوه نور بندونه هم ول مثلا سلما جور شو پم دی کال کی که تپین ده مکمل شوه. البته ابتدایی کار پیل شوه ده دی جوری دوی ترکمنستان که افتتاح شوه هم ده. خو خیر ده چی لافغانستان با کاملا ده پایپلاین تیریشی او کنه تیریشی ده بلا استاس سر اومنو چی تروس پوری
بله
دی خیال و دی گمان په حد کده
و در انتظار اس ام اس های شما هستیم. از شماره 818 اس ام اس بکنین به ما میرسه اگر تلفن افغان بی سیم دارین. یکی از اس ام اس ها از شمس الدین حکیمی از ولایت بدخشان به ما رسیده که می نویسه سال گذشته یکی از مشکلات جوانان افغان بیکاری بود که باعث شد افغانستان زیبا را ترک کنند و یک مشکل دیگر هم هم نبود امنیت.
بله، اوس په ورشو بیرته ملمنو ته شغله دستگیر هدایت تاسی دی ورستی اوریدون کې څرګندونی هم اوریدي طریقه مخکې یو بل اوریدون کې مو دی اول به دی لمړنی اوریدون کو خبرو تراشو د دوی په نظر دا کال دی افغانستان دی حکومت لپاره ډیر شکل نو خصوصا د امنیتی ځواکونو لپاره استاد نظر سره
ما مخکې هم اشاره درلود په لنډی سره په تفصیل بوزده ته اشاره وکړو هغه دا چې واقعیت دا دی چې دا ټیپ یا شکل یا دغه شکل حکومت چې په افغانستان کې فعلا دی دا متاسفانه لکه چې ټولو ته معلوم دی او د چا نه پټه هم نه ده دا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ هغه
څه د حکومت په موضوع باندې خبرې نه کوو دا چې وایي چې د امنیتي نظره دا کال څنګه وو د افغان چارواکو وینا دا ده چې وایي امنیتي ځواکونو ډېرې لاسته راوړنې درلودې په ډېرو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان ځپلي دي او یا د هغوی هغه پلانونه چې دوی درلودل چې په دې کال کې به کومې سیمې نیسي هغه پلانونه یې شنډ کړي دي تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
بله شکه دته د اړخ د قضیات نه باید داسې اشاره ورته وکړو چې سره د دې چې د ائتلافي حکومت کې یا په د وحدت ملي حکومت کې داخلي اختلافات وو خو یو ډېر مثبت ټکی سره د دې چې ډېر مثبت ټکی په اقتصادي او نظامی او اجتماعي ارسو کې لرو چې هغه ته لازمه وایي اشاره به وکړو خو یو ډېر په ښه پوینټ دا وو چې دغه ملي اجماع د افغانستان د خلکو او د سیاست مدارانو یا د دولت د اراکینو دغه یو اجماع رامنځته که هغه دا چې دغه د ټولو مسله قواونه ډېر په قاطعیت ډول حمایه وشوه دا حمایه شامل د ټولو اجتماعي کټګوریو لکه روحانیونو لکه ځوانانو لکه ښځو لکه سپینګیرو په هر کټګوري کې دغه اجماع را ایجاد شوه چې د مسله قواونه باید حمایت وشي د هغې طرفداري وشي او د دې کړنو وستایل شي او دغه شی باعث شول چې یوه ښه انګیزه ایجاد کړه دا مطلقا برخلاف دغه حالت دی چې مخکې د جناب کرزي صاحب په وخت کې به کله کله حالت داسې پیښېدو چې د مخالفینو نه به طرفداري وشوه او مسله قواو نه به انګیزه واخیستل شوه ډېر داسې پیښېدل چې مسله قواو به بې انګیزې جنګېدل او ډېر په مایوسیت حالت کې جنګېدل دغه یوه ملي اجماع وه ته دا ډېر یو مثبت ټکی دی او په څنګ د دې کې ډېر ښه مثبت ټکی د دې تېر د یوه کال کې دا هم و چې سره د دې چې ډېر متاسفانه مشکلات هم درلودل قربانۍ بې حد زیاتې وې د مسله قواو چې د دې قربانیو ټول بوج درد غم او رنج د افغانستان ملت پوغو اخستای کندې یتیمان اسیران هم درلودل په ډیر زیات تعداد ډیر ملت و درد او دا اوس هم دا مشکل وجود لري په څنګ دي کې خوشبختانه ډیر خ پوینټونه هم دا ود د ائتلافي حکومت د کامیابی نه چې ځینې کومکونه نظامی کومکونه هم په عملی ډول جلب کړ په تور د مثال د شور د روسیې نه د لاس زرو کلاشینکوفونو را لګول یا د کومک جلبول داروز د نور نظامی کومکونو وادي تر لاسه کول د یو ډېر ښه پوینټ دی او د نظامی قوتو ته بلې د هندستان نه کومک عملا راغی او د عملا د افغانستان په مسله او قوا باندې ډېر ښه تاثیر او انګیزه ایجاد کړي امریکا نه تیاری راغلی سره دې چې د ډېر مایوسون کړي او د ډېر منفي ټکی دی د افغانستان او د امریکا یا افغانستان او یا ناتو ترمنځ چې دغه قربانی شوی ملت او د قربانی شوی حکومت او د آسیب پذیر او شکننده وضعیت د افغانستان په ډیرو ضعیفو نظامی کومکو باندې ناتو او امریکا حمایت کوي د په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مسله قواو ډیر تاسیسات او اسلحه او ډیر امکانات د دغه ناتو او د امریکایي دوستانو د طرف نه د بین ولاړل منهدم شول ویجاړ شول متاسفانه اوس په ډیرو ضعیفو د شلم قانون د اواسطو د تیارو په واسطه د افغانستان جنگ د غوړي چې کنټرول کړي دا ډیر د تاسف او تاثر واړم دی او د افغانستان خلک ډیر مایوسه هم دي او دا د افغانستان مستقیم د افغانستان د ځوانانو د مسله قواو د سربازانو د ډېر وطن پرستو سای منصبانو د قربانۍ باندې منجر کیږي ځکه د هوایي قوا نه لري د هوایي قوا په داسې ضعیف او تیارو باندې صورت نیسي چې هغه د دې معاصر جنگ لپاره اصلا جوړی نه دي خو پر صورت دا یو منفی اړخ د قضیه دی کومکونه را جلب شول انګیزه ایجاد شو د ډېر مثبت اړخ د قضیه دی متاسفانه بدترین اړخ د قضیه دا دی چې یو ولایت موږ د لاس ورکو متاسفانه په ډېر قربانی و بیرته تر لاسه شو زین ولسوالی په هلمند کې په بعضی ځایو کې په تاکتیکی ډول باندې لاسه ورکړی شي چې د ملت پر روحیه باندې متاسفانه مثبت اثر نه دی کېږي منفی اثر پرې کوي اما کېدای شي نظامیان به خپل اهداف ولري کېدای شي هغه به
زنده باشین جان جناب دستگیر هدایت کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. اجازه بدین از طریق اسکایپ با یک از شنوندا صحبت بکنیم که زنگ زدن. آقای سرش هستن فکر میکنم از لندن. سلام علیکم.
عرض سلام احترام دارم بر شما آقای مرزبان و همکارتون آقای ساروان و میمانای محترم شنونده عزیز.
سلام به شما همچنان، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، زنده باشین. با استفاده از این فرصت نخست سال 9 هجری شمسی 1365 با شما کارتونای محترم 95 بمازم.
سرشت ما گفتم اینقدر سینما خرد شد.
خب مرسی. یک اشتباه میپذیریم. خب ما این سال 1300 باور کنین رویداد افغانستان ما قرار خسته ساخته مردم افغانستان به شمول ما که یگان دفعه صحبت کردن محاسبه است پیشیدم گت میخوره دستی که محاسبه غلط میبره این سال به شما و تمام شنوندای عزیز تمام چون نوروز یک روز جهانی شد دیگه بهار نو و خوجسته نوروز به همه تبریک و تهنیت عرض میکنم سال با برکت برای همه میخوایم به همه دوستایی که ما دید برشان رسیدن نمیتونیم دیدن نمیتونیم ببخشین که وقت در این مصرف کردم و سوال ما مطرح میکنم چون بعض مهاجرت هست امروز صبح ما در اخبار در رادیوی آزادی از طریق اخبار شما شنیدیم که پروتکل تصویب شده بین 26 کشور اتحادیه اروپا و دولت ترکیه که بعد از این مهاجرین از طریق یونان که میان همگی سر از روز یکشنبه دوباره مسترد میشن دوباره به ترکیه میرن. اینمی بحث خواستم یادآوری بکنم که بر حواز هر کدام اینا باز یک سوری را میتونن که اونا بپذیرن هر قدر مهاجره که بیا پس مسترد شد به ترکیه به حواز هر کدام از اونا یک سوری را میپذیرن. این مهاجرت های غیر ضروری دیگه اتحادی اروپا نمیپذیره. دوستای عزیز دمی مرو دیگه که بس بکنن این بحران چی وقت خاتمه میافه از افغانستان چون در افغانستان تو جنگ نیست که در سوریه باشه ولی مهاجرت ها به اساس مشکلات اقتصادی است چطور میشه که جلوی از این گرفته شوه؟
تشکر سرشت بک تصحیح خیلی کوتاهی که وقت به اساس تفاهمنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا قضیه شکلی است که اتحادیه اروپا یک مهاجر یا یک پناهجوی قانونی را میپذیره در بدلش یک مهاجر غیر قانونی را میفرسته. البته در این تفاهمنامه چیزی از سوریه و افغان گفتن نشده به این معنی که اگر افغان هم باشه و درخواست پناهجویش قانونی باشه اتحادیه اروپا او را خواهد پذیرفت. ولی نکته نگرانی این هست که در اروپا بیشتر افغان ها مهاجرین اقتصادی پنداشته میشن نه مهاجرین سیاسی و به این خاطر کمتر درخواست پناهجویشان قانونی پنداشته میشه و قبول میشه. خب شنونده دیگری خط اسکایپ داریم با خود با اینم صحبت میکنیم بعد
ملمنو
بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب یو تجر متاسفانه دوی خبری و نکره لچانس استفاده و نکره در دی مهاجرت مسئله هم یو مهم مسئله و چه پا دیارلس و چلور نیوی که دی افغانان و لپاره خصوصا پا دیر شمیر افغانان اروپا تلارل او دیر لوی بحران رامنځته کو. خیر پا دی به هم خبری و که خو مخی لشاغل اسدالله و الوالجی چخه دی امنیتی وضعیت پر ارتباط دوی نظرم پشتو کلن نظر دویم ترگن که
اگر این موضوع شکل مطرح بکنیم که آبالوالجیسه آیا وضعیت امنیتی افغانستان واقعا چنان هست که باید جوان ها با بیرون از افغانستان فرار بکنن و برن مهاجر شون؟
ما فکر نمی کنم که گپ اصلی گپ نوامنی در کشور باشه. ببینید شما یک لک 30,000 اضافه تر و کمتر قوت ها از افغانستان خارج شد. در اینجا به نیادهایی که سرمایه گذاری میکردن پروژه ها میدادن اینها هم این غیر فعال شدن تقریبا 90% پروژه ها و به این اساس یک مقدار وقتی که یک گلک و 20,000 نیرو میگیم یا بعد از یا پول میامد یا پول خود در افغانستان قسما مصرف میکردن و از این پول یعنی ما هم منفعت میبردیم و دیگه که خود نبود پروژه ها و انکشاف دهات اگه ما در نظر بگیریم یا یک بندای بزرگ که در اونجا زیادتر کارگر استخدام می شد این یک دم به طرف خوبی نرفت منفی شد دیگه در اینجا تقریب در حدود یک لک اکریم لک نفر بیکار شدن و اینا اومن جوان ها بودن و وقتی که اینا کار از دست دادن برای معیشت فامیلشان به دیگه چیزی نداشتن که مصرف بکنن، یک تعداد از از طرف دولت هایی که با اونا کار میکردن ترجمان ها و بعضی همکار ها از اونا را پذیرفتن پناهنده و دیگه یک تعداد بزرگی از اینا موند افغانستان. این یه مشکل اساسی ای بود که در اینجا خلق شد و دیگه در افغانستان ما از لحاظ مسلکی را اگر مطرح بکنیم وقتی که ما میگیم کار نیست و وقت در یک کشوری که انرژی وجود نداشته باشه، انرژی وارداتی باشه، در این وقتی که انرژی نبود فابریکه نمیتونه فعال باشه و دیگر کارهایی که وابسته به انرژی از اونها نمیتونن ایجاد شون و باعث و دیگر کارگرایی که ما داریم در افغانستان این کارگرا تخصصی نیستن، مسلکی نیستن و هر از چندی که تعداد نیادهایی که در این عرصه کار میکنه بسیار زیاد هستن و کمک هم میشه به مردم که چیز یاد بگیرن. اما اگر ما را ببینیم که اینا اگر در خارج فرستاده شون، وقتی که اینا در خارج فرستاده شون باید انگلیسی یاد داشته باشن، کمپیوتر یاد داشته باشن، و در اوجه کارهایی که هست از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته هست. ای که هر یک لک نفر یا ده هزار یا بیست هزار نفر مگه ما روان کنیم به درد او کشور را نمیخورن، چیزی که کارهای فیزیکی بکنن یا ای برای ما خوب نیست. و دیگه خب گپی امنیتی هم یک مشکل بود که اینا هموطنهای ما و شما مجبور شن که برن. وقتی که ما امنیت میگیم در یک کشوری که امنیت نباشه در اوجه کار چی تو صورت بگیره، پروژه چی تو تحقق پیدا بکنه، فابریکا چی تو ایجاد شوه و سرمایه گذار را چطور دلخوش بکنن و بیان در سرمایه گذاری بکنن. و همین اساس هم بود که یکی از سرمایه گذارها از افغانستان فرار کردن، سرمایهشون را با خود بردن از افغانستان. اینه علل بسیار مختلفی وجود داشت که جوان ها وطن خود ترک بگوین و دیگه اعلان خود جرمنی که ما تعدادی فرزند زیافت یک ملیون گفتن نیم ملیون ما چی میپذیریم پناهنده. این هم تشویق کرد جوانه افغانستان که بروان در خود آلمان در وجود کار پیدا بکنن و نظر به اون وعده که خود دولت آلمان داده بود به حساب اینا فرار کردن و پس در وجود مشکلات هم هست. و دیگه یک در گپی از این که به حساب تخصصی یک پاگ مطرح بکنیم این کار ملل متحد کار یونیسیار است.
بله شب
که باید اینا با کشورها خود از اینا تفاهم بکنن
دیره منه نه
اینا بتانن این مشکل حل بکنن.
سلامت و سهی والوال جیسه هدایت سب یو مسئله بلا پمدی کل که دی داعش مسئله و چه دی افغانستان پا خطیس که فعالیت زیاد شو او خونره جگری وکره هم لطالبانو سره و هم لامنیتی زواکونو سره د داعش رامنځته تګ او یا حضور په افغانستان کې د دې افغانستان لپاره څومره مهمه موضوع و البته له هر لحاظ اهمیت څنګه ګڼئ؟
جناب سرمون صاحب د دې داعش مسله د ما د نظره زه فکر کوم دا یو افراطی مفکوره ده، افراطی افکار دی او دا د اسلام د شریعت او د احکام سره په ډیرو مواردو کې تر هغه ځایه پورې چې موږ د خپل علماونه د خپل دینی علماونه اورېدلې دي د دې نظریات ډیر د شریعت سره برابر نه دي. خود هغه افراطی نظریات دی چې متاسفانه باید ووایم چې د دې بستر او زمینه په افغانستان کې 15 شکالا یا و در شکالا مخ که خودل شو رو رو او دا ام دا درونی عوامل و پنتیجه که دا بستر را منزده شو او هم دا بین المللی دا جمله نه امریکا، پاکستان، انگلستان دا طول دوستان و دا هوادو دا افراطی نظریات و پا تقویه کولو که دا اغا وقت به اصطلاح دا چپی حکومت پا زد بانده دیر نقش درلود، دیر اساسی نقش درلود چه دا نظریات دا افراطی نظریات تقویه شی او دا تر نظر تغیر لانده دا جوانان احساساتی جوانان اگر چه دیر زیاد هم دی شریعت و دی اسلام دی واقعی احکامونه دیر کامل آگاهی ندرلوده دی اسرا منسجم کلو دی جهاد تر انوان بلانده دی افغانستان پا خاوره که و جنگیدل او روس بر قدرت پیبانده شکست ورکم او دی برنامه تر لانده دی بر قدرتو دی جهانیانو دی در پاکستان در امریکا و در دوستان و پغه وقت که خپل اجنده و دلودی چې تاسو ته نړیوالو ته دوستان ته ټول ته معلومه ده او دا هیڅ پټه نه ده چې د القاعده نظریات یا سازمانم د عمق په عمق بستر کې رامنځته شو. د القاعده ورو ورو انکشاف وکړ، د نتیجه بالاخره د مجاهدینو په ختمی دو سره یا په ضعیفی دو سره د طالبانو مفکوره یا سازمان رامنځته کېدل. دا یو افراطی بل مفکوره ده په څنګ کې اوس یو اندازه نورم دغه بستر نورم سپورت شده ځینو هیوادو د طرف نه د خپلو هیوادو د منافع و د ساتلو د پاره په دې منطقه کې بالاخره داعش رامنځته شو. داعش اصلي منشه په سوریه او په عراق کې رامنځته شو. متاسفانه دلته هغه افراطی کړی د ځینو استخباراتي خاص ډول د پاکستان د استخباراتو تر راهنمایي تر اشراف لاندې دغه مفکوره دلته دغه طالبانو زین ته ورکړل شو، یا هغه طالبان د دې داعش تر ګروپ لاندې یا د بیرق لاندې راوستل شول، تر حالی که چې اصلا داعشیان د شاید کېدای شي ډیر کم د عربونو دلته راغلي وي، ځکه دا مفکوره دلته زیات اهمیت هم نه ورکول کېږي د افغانانو د عناناتو سه او د سوچه دین سه چې په افغانستان کې خلک د هغه پیرو دي ډیر تعارض او تناقض هم لري. اما په هر صورت دا مفکوره ایجاد شو او دغه خلق رامان سره په ډیر تشدد او په خشونت یې خپل مبارزه شروع کړه چې خوشبختانه د افغانستان دولت او مسلح قوا او په ځینو نقاطو کې د افغانستان ډیر عکس العمل وښود او د عکس العمل د افغانستان خلق دغه ډیر راضي دي او قدر کوي.
زنده باشین جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. جناب اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل سیاسی هم با ما هستند. ولوالجی صاحب، اگر به طرف مسائل اقتصادی بریم، پروژه تاپی برای شما و برای دیگه افغانا به نظر شما چقدر امیدوار کننده است؟ پروژه که امسال عملا ظاهرا کارش آغاز شد و بعض توافقنامه نهایی هم امضا شد، چقدر امیدوار کننده است و مردم افغانستان را به سال آینده چقدر خوشبین ساخته؟
ببینین، پروژه تاپی هم خودش امنیت خود گرفته میتونه و هم کار ایجاد میکنه، به این خاطر که فرضاً این گاز به پاکستان میره، از پاکستان به هندوستان، این کشورهای مختلف در اینجا سهم دارن در این پروژه و منفعت میبرن. ولی وقتی که گاز به پاکستان میره و ما میگیم پاکستان همی خود توریست از پاکستان وارد خاک افغانستان میشن و تو همی خود توریست ها اخلال میکنن پروژه های بزرگه، میتونه که پاکستان نقش بسیار بزرگ ایجاد بکنه، نقش خوب در ایجاد داشته باشه به خاطر گرفتن امنیت در این پروژه بتونه بمانه که خود سربازهای افغانی را امنیت شه بگیره. و دیگه که یک مقدار پول باید این پروژه برای امنیت خود مصرف بکنه، باید پول در اختیار کشور افغانستان بگذارن، کشور افغانستان نیروهای امنیتی را به خاطر ایجاد بکنن و این را استخدام بکنن به خاطر گرفتن امنیت پایپلاینی که از افغانستان میگذره و پاکستان. اما به نظر ما در خود پاکستان هم مشکل وجود داره که از منطقه بلوچا میگذره این پایپلاین و فعلا هم بلوچا خود پاکستان هم متضرر میسازن، اکثر اونو دعوا دارن که منبع انرژی بلوچستان است، چرا به خود بلوچا مصرف نمیشه و این هم از همون مسیر میگذره که هم ازره مشکل ایجاد میکنه، مشکل مربوط خود پاکستان میشه. و از اینجا اگه اینا کردینه بکنن ایگه پا با هندوستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان و دیگه کشورهای که علاقه مند باشه در این موضوع، میشه که امنیتی پروژه گرفته شوه و از این طریق یک مقدار پول برای افغانا به فکر میکنم در حدود 400 میلیون دلار بیشتر از افغانا از این عاید داره و کارگرایی که در این کار هم ایجاد میشه در این پروژه، این خوب است برای یعنی یک حداقل یک بخشی از ضرورت های ما رفع میشه. در اینجا این بسیار گپ خوب است. و دیگه که خودی کاسه یک هزار پروژه شو او بسیار منفعت داره به افغانستان و دیگه از لحاظ تجارتی ترانزیتی میتونه که پاکستان فضل باسیه میانه اموال خود انتخاب توسیه میانه بچه و او طرفشم ضرر پاکستان که میبینه ایجاد می خود فعال شدن بندر چابهار است که در اینجا تمام ما اگر پاکستان در اینجا کار همکاری نکنه خود پاکستان در انزوا میره و تا تجارتش با سوی میانه قطع میشه و نقص میبیند. جاتر دیگه از طریق پاکستان هیچ کشور اموال تجارت خود وارد نمیکنه و صادر نمیکنه.
تشکر جناب ولولجی. جناب دستگیر هدایت، اگر نکته دیگه مسائل اقتصادی سال گذشته افغانستان را هم بحث بکنیم، بالایش شمولیت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یا WTO بود، این مسئله چقدر روی اقتصاد افغانستان میتونه تاثیر مثبت بگذاره یا تا به حال گذاشته؟
ای جای شک نیست که عضویت کسب عضویت WFT همونطور سازمان جهانی تجارت یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ سال گذشته افغانستان بود، با آنکه تلاش ها برای کسب عضویت از تقریبا 5-6 سال به این سو در افغانستان جریان داشت و او بیشتر متمرکز بود بر این که قوانین افغانستان در قدم اول معیاری شوه که امی کار صورت گرفته، ای 2-3-4 سال این کار صورت گرفت و سفارشات سازمان بین المللی تجارت در قوانین افغانستان در نظر گرفته شد، تعدیلات و اصلاحات بسیار جدی در قوانین به وجود آمد و این قوانین مستقیما بالای وضعیت اقتصادی افغانستان اثرگذار است من بعد بخیر آستاستا و وضعیت بسیار تاثیرگذار کسی است که در وضعیت تجارت افغانستان بهبود و توسعه به وجود خواهد آمد، صادرات ما به شکل معیاری در اینجا بسته‌بندی خواهد شد و کشورها و همین سازمان کمک خواهد کرد تا در بازاریابی و در به رسمیت شناختن و در معرفی امتی افغانستان در کشورهای دیگه بسیار کمک خواهد کرد و یک از دستاوردهای بسیار بزرگ است. این در عرصه کاریابی، در عرصه توسعه اقتصاد، در عرصه سطح ارتقای سطح زندگی مردم افغانستان از طریق ارتقای عواید سرانه مؤثر خواهد بود و یک از دستاوردهای بسیار بزرگ است.
بله، یو بل موضوع دی خبرونی کم وقت پاتره دیدل خاطر غواړو چې په راتلونکي کال هم یو څه خبري وکړو ستاسو اټکل سره. یو اوریدونکو ولایت خان لیکري دی وای څلور نیم کال د افغانستان لپاره ډیر ښه کال نو خراب کال او وای په دې برخه کې نړیوالو او په چیرې امریکایانو هم ویل دي چې راتلونکي کال بلا خطرناک کال وي. ستاسو اټکل سره دی راتلونکي کال په اړه کې کلندو وایست
د دغه علایم او دغه نشانونه او دغه فعلی وضعیت نه چې سړی په دقت ورته وګوري همدغه پیشبینیان چې نړیوال کوي واقعا کېدای شي همدغه وضعیت ادامه پیدا کړي او دا وضعیت د دې وضعیت د ادامه کې طبعا دغه منطقوي سازمانونه، منطقوي هیوادونه او نړیوال ډیر موثر دي، سره د دې چې داخلي عناصر او فاکتورونه په هغه کې تاغه موثر دي. زه فکر کوم چې که افغانستان دولت د ما یو نظر دی که وغواړي چې دغه وضعیت په راتلونکي کال کې او د راتلونکي لپاره ښه شي او یو باثبات صلح په افغانستان کې راشي او یو باثبات قوي دولت مو ولرو، کېدای شي څو فاکتورو ته چې زه وړاندیز کوم په باندې اشاره کوم د باندې توجه وکي. اول دا دی چې دغه دودستګي د تصمیم نیونې چې په دولت کې موجوده ده د دغه حالت د پاره یو معقوله او قانونمنده او د ملي اجماع په واسطه باندې د تیوالاره د حل پیدا شي. زه فکر کوم دا به تر وي چې دغه دودستګي یا دغه دوه حالت دوه د قدرت مرکزونه چې په حکومت کې او په دولت کې موجوده دغه یو شی سره په یو شکل د اشکال سره یو شی. اما دا به کدایش چا تسوال پیدا شي چې دتم یو قانونمند روند یا پروسه باید په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې د لوی جرګو هغه چې په قانون اساسي کې پیشبینی شوی ده دغه د تدویر امکانات دغه تعهد په اساس چې دوه کال مخکې د ائتلافي حکومت په جوړولو کې ترلاسه شوی دی دغه لوی جرګې د جوړېدو امکانات او شرایط کاملا منتفی شوی دی، یعنی امکان ناپذیره دی، نه انتخابات کېدای شي او نه ولسوالۍ شوراګانې جوړېدای شي او نه د مخ پارلمان کېدای شي ځکه پارلمان هم په ښه حالت کې نه دی. د دې په خاطر پیشنهاد دغه دی تره داده د خلکو په منځ کې د ملت په منځ کې چې یوه ملي مشورتي شورا جوړه شي او دغه ملي پروژه لکه سوله، لکه بین المللی مناسبات در افغانستان او داس نور غط مسائل، ملی مسائل در افغانستان په دغه جرګه کې مطرح شي او د خلکو او د وادوالو او د ملت او د بانفوذ افغانستان
لیکن همدغه مسائل چې تاسو ورته اشاره کوئ
متخصصین او اختلاف نظریات واخستل شي.
بلی دا مسائل چې پدې کې دی حکومت په منځ کې اختلاف نشته کې اختلاف په نورو مسایلو کې دی خو خیر مخکې تر دې چې تاسو پدې اړه نظر څرګند کړئ په دې موضوع یو ځل دی شاغلی
جناب سرول
چې نظر مو پښتو بیا بیرته تاسو ته درځو ولول چې سب کته سیم لاند وایست د دې په پام سره چې په 1400 نیویل مریض کال کې د لومړي ځل لپاره یو ولایت سقوط وکړ او د بل خو البته اوس د سولې هڅې هم ډېرې ګړندۍ دي نسبت بل هر وخت ډېرې هڅې کېږي تاسو څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به څنګه وي د افغانانو لپاره بیا به هم ولایتونه سقوط کوي او که سولې ته ویله لري او د حکومت هڅو ته په دې برخه کې
ببینیم خود اعلامیه که در اوبد از 13 سپتامبر در ملل متحد از شورای امنیت صادر شد اعلامیه 1386 در اینجا تروریسم دیگر رقم تعریف شد در اینجا قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی و دیگه در اونجا گفته شد که تمام کشورها وظیفه دارن که علیه تروریسم بجنگن به این حساب از لحاظ امنیتی روسیه فعلا روسیه رفت سوریه عملیات انجام داد کمک کرد و بالاخره به عراق رفتن روسا در اوجا وعده کمک دادن این به شکل بین المللیش به افغانستان یک فایده ای هم داره که روسا علاقمند شده که کمک بکنه از لحاظ نظامی هم چینایی ها و اینا دست باز داره ملل متحد خود اعلامیه خودم اعلامیه را که من عرض کردم در میتونه هم کشور چین هم روسیه هم هندوستان همه در اینجا همکاری بکنن با هم و با افغانستان و دیگه پیشتر از یاد میره یکی دیگه که خط ریل از خود ترکمنستان با افغانستان از افغانستان میره تاجیکستان و چین وصل میسازه اینی هم یک هم از لحاظ امنیتی بسیار مفید است و هم از لحاظ اقتصادی بسیار مفید است و هم چابه ها را از چابهار تا ایراد وقتی که خط ریل کشیده میشه این بسیار کم فاصله داره که با ترکمنستان از این طریق هم وصل شود این هم بسیار زیاد به کاریابی و به اقتصاد افغانستان فایده میرسانه و خب از لحاظ نظامی میشه که کمک ها را جلب کنن و که هر کشوری که داوطلبانه بر افغانستان کمک میکنه مثل که هندوستان کرد مثل که روسیه کرد و چین وعده کرده که کمک بکنه این موضوعات اگر بتونه افغانستان مدیریت بکنه و ایرا به یک سمت سوی هدایت بده پروسه را که بتونه از اون منفعت بزرگ به دست بیاره بسیار خوب است انشالله و تعالی
سلامت و سی
به طرف امید میروانن
کروردان سلامت و سی شغله هدایت اوس مهربانی وکی تاسی خصوصا دی سولی دی پروسه پا عرد سمره هیل لری چه راتون که کال و دا حدسی نتیجه ورکی او کنه فکر کوی چه بیا به هم ولایتونه سقوط کوي جګړه به لا زیاتی شي
سره د دې چې د په دې تیر کال کې د ډېر مهم مثبت پوینت د مسلې د سولې د لپاره ډېر ښه نقطه دا ده چې سړی باید دغه باندې اعتراف وکړي هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی د هغه نړیوالو بیانو یا په هغه نړیوالو مجالسو او مناسبتو کې اشتراک مخصوصا د آسیا په سطح د منطقې په سطح او د نړۍ په سطح د خپلو بیاناتو او د خپلو طرحو په نتیجه کې داسې یو بین المللي اجماع رامنځته کړه که مخکې چې جناب ولولجي صاحب هم اشاره ورته وکړه چې نړیوالې مخصوصا د منطقې خلک لکه روس چین پاکستان هندوستان ایران دغه منطقه په دې متقاعده کړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان جنگ نه دی او د منطقوي نړیوال جنگ دی د تاسې د هیوادو یعنی د چین د هیواد د روسیې د هیواد د نورو هیوادو تروریستان راځي په افغانستان کې جنگیږي طبیعی ده چه اغا تروریستان ده افغانستان ده حکومت ده را پرزولو ده پار چه علاقمندی نلری او ده نگواری یا ازبک یا چیچین پا افغانستان که حاکمیت ایجاد که طبعا ده 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 هوادو ده بسبات کولو ده پار دلت جنگ که او ده یو نیابتی جنگ ده ده بیاناتو او ده نقطه نظرو دمره اثر پا ده منطقه که ایجاد که تاس شایدانی چه چور از مخ که لوی درستیز ده چین افغانستان تراغله او اغا پسری الفاظ اوی چه ده راتلون که جلسه چه ده شانگهای ده سازمان پا چین که دایریگی ده اغا با محوری بس پا همدغه مساله باندې وی چې په تروریزم په تروریستی اعمال او په تروریزم باندې چې فعلاً په افغانستان او پاکستان په سرحداتو کې متمرکز دي او د هر خانه چې حمایت کیږي د دې د بینولو لپاره باید و منطقوي او قاروي اجماع رامنځته شي. دا ډیره مهمه مسله او دا ډیر ذهنیت ایجاد کړ د افغانستان د سولې لپاره لار هواره کړه. بل ډیر مهم مثبت ټکی دا دی چې دغه چهار جانبه یا څلور جانبه مجالس چې را روان دي په دا څو وختو کې د 15 مجلس هم تیر شو، په دې کې ډیر لوی ابتکار چې وشو. مخکې دغه جلسات په عنعنوي او په ډیر کلاسیک ډول مخته تلل، په دې جلساتو کې یو ډیر ښه علمي او تخصصي ابتکار وشو. هغه دا و چې په دې کې یو د لارې نقشه جوړه شوه. د دې لارې نقشې په نتیجه کې به هر څوک مسؤلیت اخلي او د مسؤلیت د نه تر سره کولو په نتیجه به بیا دغه په مقابل کې دغه نور جوانب ټول دغه په مقابل کې به بیا په متحد ډول اقدام کوي. چې دغه خبرې او دغه مسالې پاکستان باندې خاص محدودیتونه رامنځته کړل او تاسو ښه په یاد دي چې په اواخرو کې د سیاسي لحاظ د امریکا او د نړیوالو ناتوی طرف نه دی باندې بعضی تهدید آمیزه سفارشات هم ورته وشول. یعنی پاکستان یو مجبور حالت یو مجبره حالت ته واچو چې مجبور دی چې هغه مکلفیتونه چې دغه مجالس په نتیجه کې دای متقبل کیږي خپل مکلفیتونه وظیفه او کارخانگی باید اجرا کی. یعنی هغه فریبکاری هغه درو مرسد. او هغه دروغجن سیاست او غلط سیاست چې مخکې په فریبکارانه سازماندهی خو دغه نه باید صرف نظر وکي. دا که مثبت کې دی امیدوار کننده دي د سولې لپاره امیدوار یو چې
شغل ول ول جی یوه دقیقه وخت لرو که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دا راتلونکی کال به د طالبانو لپاره سره ولوي. دې ته په کوم سره چې یو شمېر طالبان د سولې له خبرو سره علاقه شي، همدار از د حزب اسلامي حکمتیار ډله حاضره شوې ده چې د سولې خبرې وکړي، د خبرې هم پیل کړي دي. لیکن یو شمېر شته طالبان، البته یوه ډله یې شته چې هغه مخالفت کوي او له دې سره سره چې پاکستان ورته ویلي دي چې که چېرته روغه ونه کې او د سولې په خبرو کې شامل نه شي نو له خپلې خاورې بې وباسي. نو د طالبانو لپاره څرنګه اټکله وي؟
ببینید شما فعلا همی پروسه جریان داره. خب شروع سال هم رهبریش نو شد و جناب گیلانی صاحب هم نفوذ دارد بالای پاد. خب اینی با پاکستان روابطش خوب است، شاید یک سهولت بیاره. و ببینید اینجا پاکستان میگه که ما رهبری طالبان را خارج بکنیم، نه؟ ای برایشون یک گفت بسیار ساده هست. همیالی تلاش جریان داره که در داخل خاک افغانستان اینی موضوعی را پیدا بکنن که به شروع پشاور و شروع کویته را به افغانستان روان کنن و دیگه بگن که ما طالبان را از خاک خود کشیدیم. و این در حالیست که در خود پاکستان در کراچی دایش فعال مطلقا فعال گشته و خود یکی را پاکستان را تهدید میکنه. و در اینجا ما با یکی از بزرگای پاکستان در چند وقت پیشتر یک صحبت داشتیم. اونا میگن که ما اگر زیاد برای من تو اگر ما زیاد فشار بیاریم بار طالبان مشتری های دیگه هم دارن میره از دست ما با اونا. وقتی که با او کشورهای دیگه متکی شد هم کار از دست ما میره و هم از دست افغانستان میره. ما نباید زیاد فشار بیاریم بالای طالبان که اونا به این کار دست بزنن. که حال در افغانستان می گفته میشه که طالبای هندی وجود دارد، طالبای روسی وجود دارد، طالبای ایرانی وجود داشت. ولی ما چی بدانیم که در مابین سه گروه طالبا کدامش روسی است، کدامش هندی است، کدامش ایرانی است، کدامش پاکستانی است؟ ولی خود استخبارات در جای بسیار زیاد فعال است. استخبارات منطقوی ما اگر می نظریات سیاسی آقابیک و خاطرات سیاسی آقابیک و اگر ما بخواهیم در جنگ پس جنگ اول جهانی در اوجا بخیه همی وضع را بسیار و از او مستفید استفاده کرده میتونیم که در وقتی استخبارات روسیه در افغانستان فعال نکار میکرد در مهاجرین که از آسیای میانه آمدن آل خوب بسیار زیاد و یه چیش هم هست در اینجا منافیش نیفتاد کار میکنه. پس در اینجا یک اجماع در منطقه باید باوجود بیاد که شش جمع یک روسیه و چین و هندوستان و ایران ای بسیار خوب فعال ای بسیار خوب نفع داره بریم.
دیر زیاد مننه ده سیاسی و پوزی چارو صاحب نظر و کارپور شاغل اسدالله ولواجی او د حقوقي او سیاسي مسایلو نظر خاون شاغله دستګیر هدایت په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو د رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لوو بجو ورسته په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.